په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړې کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به له اسلام نه
ممبئی دم خبرنو سٹ کی د پاکستان افغانستان ترمن د تورخم دروازه نن په څلور مورز هم تړلی پرته ده. د بلوچستان بارخان ضلع ته نږدې له یو کوهي څخه د رویشتل شو مړو خپلوان په کوټه کې دا مهال په احتجاج دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې خلاف په جګړه کې له اوکراین سره کلک ملاتړ تکرار کړی. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم تړلې پرته ده چې له کبله یې په خوراکي توکو او نورو سامانونو بار سلګونه ټرکونه دواړو غاړو ته ولاړ دي. افغان لوري ته د طالب چراکو لخوا د فروری په 19مه د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستان لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شي او دوړ خیزه تجارت درېدلې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پېښور نه تر تورخم پورې د خیبر درې پر لار افغانستان ته مالونکي په سلګونو ګاډیو ولاړ دي. یو افغان ټرک ډرایور سپیولا پر مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ګاډو کې لوګان، بادرنګ او نورې سبزیجات دي چې خرابېږي. د پاکستان او افغانستان ګډې کاروباري خونې او صنعت مشر ضیاء الحق سرحدي رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې د فروری له 19مې راهیسې تر شپږ زرو پورې د سامانونو ډک ټرکونه د تورخم پولې دواړو خواو ته ولاړ دي. طالب چارواکو ویلي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بېرته ورستانه کړي وو، نو ځکه یې د تورخم دروازه بنده کړه. تر دې وروسته د فروری په 16مه د افغان طالبانو او پاکستان متي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډزو تبادله هم شوې وه چې پکې د پاکستان د افسي ځواک سرتېری ژوبل شوی وو. د بلوچستان بارخان ضلع ته نږدې له یو کوهي څخه د رویشتل شو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې په احتجاج دي. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاج کوونکو مړي د بلوچستان د اعلی وزیر ودانۍ مخې ته ایښودي او له حکومته د انصاف غوښتنه کوي. د یوې میرمنې په ګډون د دریو کسانو دغه مړي د فروری په 16مه له کوهي څخه راوستل شول. د کوهلو ضلع اوسیدونکي خان محمد مري د فروری پر 21مه رسنیو ته ویلي چې په وژل شو کې د ده میرمن او دوه زامن دي چې محمد نواز او عبدالقادر نومیږي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان له تېرو څو کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي زندان کې بند وو. د ده په وینا د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان لا هم هلته بند دي. بلخوا سردار عبدالرحمن کتران پرون له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي، وایي چې دا د خلاف سازش دی. بلخوا د بلوچستان د کورنیو او قبایلي چارو څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د یاد پیښې د تحقیقاتو لپاره یې کمیټې جوړه کړې ده چې په 13 ورځو کې دننه به خپل رپورټ جمع کوي. پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی چې لنن څخه به د جیل د کولو تحریک پیلوي. د ګوند مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د لاهور څخه به د جیل برو یا د کولو تحریک پیلوي. روای ټولا پارٹی د جیل ډکولو تحریک ته چمتو ده. زموږ مشرتابه هم د لړکی گرفتاری ورکولو ته چمتو ده. اسد عمر، شامت قریشی او ټولو مشرانو ویلي چې سبا له کارکنانو سره یو ځای گرفتاری ورکوي، خو مشران وایي په یوې پریکړې سره به مخکې ځو. پاکستان تحریک انصاف وایي چې د دوی د جیل برو تحریک هدف په مرکزی حکومت فشار راوړل دي چې زر تر زره په ملک کې عام انتخابات وکړي، خو اتحادي حکومت وایي چې د واک عیني مودې تر پوره کولو وروسته به د روان کال په اکتوبر میاشت کې انتخابات کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د پولند په سرخار کې په خپل وینا کې د روسیې خلاف په جګړه کې له اوکراین سره د خپل هیواد او د ناتو کلک ملاتړ یو وار بیا تکرار کړ. دا څو ساعته وروسته لاغو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه وکړه د روسیې بلا اشتعال جنگ جایز وګرځوي. بایدن اوکراین ته د خپل ناڅاپي سفر یوه ورځ وروسته د وارسا په شاهي قلعه کې خلکو ته په خپله وینا کې ویل چې نړۍ د کیف سقوط ته تیاره وه، خو کیف مضبوط جګ او ویاړ سره ودرید. تر ټولو مهمه دا چې آزاد ودرید. بایدن زیاته کړه چې روسیه به کله هم پر اوکراین بریا ترلاسه نه کړي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر د یو غټ تقریر د لارې ادا وکړه چې د روسیې وجود ته د غرب لخوا خطر دی. په داسې حال کې چې د بروري په 13مه په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، پوتین د روسیې فیډرال اسمبلی ته په وینا کې د اوکراین او نورو مسلو په اړه خپله پخوانۍ او اکثره د درواغو بیانیې تکرار کړو، په غرب یې خپله غوسه وویسته. او په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې لاهور قلندرز کوټه گلیډیټرز ته په 25 رنزونو ماتې ورکړه. پرون په کراچۍ میدان لاهور قلندرز کوټه گلیډیټرز ته د میچ ګټلو لپاره په ټولو شلو اورونو کې د شپږو وکټو په تاوان د 199 رنزونو هدف ورکړل. دې په ځواب کې کوټه په ټاکلو شلو اورونو کې د اتلو بال په سوځېدو یوازې 125 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مول اسرا لم ممند اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمیر نور سیمه ییز موضوعات تاسو معلومات درکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پوله نن په څلورمه ورځ هم تړلې ده. د بلوچستان په کوټه کې د درو بلوچستانو د مړو موندل کېدو پر ضد احتجاج روان دی. او پاکستان تحریک انصاف وایي چې نن له پنجاب صوبې څخه د جیل ډکولو تحریک پیلوي. پر دې ټولو موضوعاتو خپلو خبریالانو معلومات راکړي، درته اورو. د جنوبي وزیرستان د شکای اوسیدونکو وایي د دوی د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړې د سیمې امنیت ته خطر پېښ کړی دی.
قسم کمیټی کې دی او صدا کې غټه وړه وسله ایس ان جی مشین دا آزادانه تور باندې استعمالیږي.
او پرون د سواد په مرکز منګور کې ځای خبریالانو ته په بیړنیو حالاتو کې د ابتدایي طبي مرستې ترلاسه کولو روزنه ورکړل شو.
دې ته موږ بنیادی سو اصول خپل د فرست ایډ د هغې په زیر سره د خپل ژوند د خپل کور د افرادو ژوند د خپل د مالی او د علاقې د خلکو ژوند بچولی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ته راځو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغانستان د ګډې کاروباري خونې مشر ضیاءالحق سرحدي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د فبروري 19 راسې تر شپږ زره پورې له سامانونو ډک ګاډي د تورخم پولې دواړو خواو ته ولاړ دي. طالب چارواکو ویلي د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او د هغوی خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستان کړي وو چې دوی له دغه وجې د تورخم دروازه بنده کړې. د فبروري پر 20 د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ډزو تبادله هم شوه چې په کې د پاکستان د اف سي ځواک یو سرتیره جوبل شو. په دې اړه وروستي معلومات له سیمې څخه خپل خبريال فرهاد شینوار راکوي.
مونږ نن سهار هم د خیبر انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه. نو دوی مونږ ته وویل او ما خبره وکړه چې د تیرو دوو ورځو راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې مسله باندې خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمه څه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې په ظاهره باندې داسې ښکاري چې طالبانو خو ویلي وو افغان طالبانو چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته افغانستان ته ستانه کړي وو. په دې باندې دوی بیا احتجاج هم دا پوله وتړله. چې د طالب چارواکو کوم لوړ پوړي خلک دي د طالبانو هغوی طرف نه هم داسې څه واضحه خبره نشته. دې شي چې د دغې دروازې د بندولو څه نور علتونه هم ای، خو تر اوسه پورې په دې کې څه پرمختګ نه دی شوی چې دا خبرې کوم ځای ته ورسېدي. او که تاسو ته یاد دي د فبروري په 20 باندې تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې وه چې په هغې کې یو پاکستانی عسکر جوبل شوی و. نو دغه خبرې به ځکه هم وخت اخلي چې دا یوه دوه طرفه نخته هم په دې کې شوي، مطلب دا چې یوازې ناروغانو ستونزه کوي نو کېدای شي چې دا زرده خبرې تر سر ته رسیدلې وای، خو په دې کې دوه طرفه ډز شوي دي او مطلب دا چې ځنې کسان پکې جوبل شوي دي. نو په دې باندې اوس اندازه نه لګي او وخت یې زیات واخیست.
فرهاد زمنګ اوردونکو ته دا هم وای چې دغلت کې اوس حالت ته د تورخم دروازې دواړو غاړو ته واقعي هم په ډېر شمېر کې خلک او ګاډي ولاړ دي. څنګه چې رویټرز خبري اجانس وایي چې هلته کې د دروازې دواړو خواو ته یعنی په افغانستان او پاکستان دواړو کې شاوخوا تر شپږو زرو پورې ټرکونه ولاړ دي.
بالکل داسې چې دا تورخم لار چې کوم ده دا یو ډېره مصروفه لار ده، مطلب د پاکستان د اکسپورت زیاتره برخه په همدې لار باندې افغانستان ته ځي، بیا افغانستان به چې کوم امپورټ مالونه راځي هغه هم په همدې لار باندې راځي. نو دا تقریبا چې درېمه څلورمه ورځ ده چې بالکل دواړو طرفونو ته خاموشي ده، ټرکونه ولاړ دي، خو د خلکو تګ را تګ چې کوم دی هغه خو ظاهره خبره ده چې هغه معطل دی، لاندې څوک نشي ورتلی، او بیا دغه ډزې چې کوم شوې وي د هغې نه پس بیا که آج غاړي ته کوم خلک دي نو هغه هم کوشش نه کا چې تورخم دروازې ته ورشي، او که پاکستان طرف ته کوم خلک وو هغوی هم ټول پېښور او پاکستان نورو برخو طرف ته واپس ستانه شوي، او تر هغې پورې دوی کوشش نه کا چې تورخم دروازې ته ورشي چې تر څو پورې د حالاتو پته نه رلګېدلې. بله د ټرکونو خبره تاسو وکړه، بالکل دغه د خیبر درې پلار تقریبا چې د تورخم نه پېښور نه تر تورخمه پورې دا ګاډي ولاړ دي چې په هغې کې د تازه سبزیو میوو ګاډي دي، همدارنګ د پاکستان چې کوم اکسپورټ په یو خپل چې کوم پیداوار دی او هغه ګاډ مالونه دي پکې.
له سیمې څخه زموږ خبریال فرهاد شینواری او د تورخم دروازه چې نن څلورم ورځ ده تړلې پرته ده، په دغه اړه موږ ته وروستي معلومات راکول.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د بلوچستان بارکان ضلع ته نږدې له یوه کوی څخه د ایستل شو مړو خپلوان په کوټه کې په احتجاج دي. د یوې میرمنې په ګډون د درو کسانو د مړي د فبروري پر شلمه موندل شوي دي. د کولو ضلع اوسیدونکي خان محمد د فبروري پر یوویشتمه رسنیو ته ویلي چې پوجل شو کې د میرمن او دوه زامن شامل دي چې محمد نواز او عبدالقادر نومېدل. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي زندان کې بند ول. د په وینا د دې تسنګ د کور پنځه نور کسان لا هم هلته بند دي. بلخوا سردار کتران پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا د ده خلاف یو سازش دی. د بلوچستان د کورنۍ او قبایلي چارو محکمې بیا پرون په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره کمیټې جوړه کړې. په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په کوټه کې د مشال رادیو له خبریال سمد شبنم سره خبرې کړې دي.
په سلګونو احتجاجیان وو د شپې، خو زیات وو، خو اوس هغه ځینې کسان چې دي هغه به کورونو ته تللي، بېرته به راځي، دوی به دغه احتجاج پیلوي، بلکې احتجاج روان دی. نو دا نور کوم خلک دي یا د نور کوم سیمې چې د مري قبایل دي دا به راځي، بېرته به احتجاج باندې یو ځای کېږي. نو دی پروند د غړي لکه څنګه چې تاسو وویل چې و مور دا او دوه زامن دي، د غړي د پیسې دي د وزیر اعلی ودانۍ سره نږدې شهید پیاس سنبل څلور لارې ده، ریډ زون سیمه ده. په دې باندې یې شې دي او خپل احتجاج چې دی هغه پیل کړی دي. دلته د مری قبایل کم مشر چې دی مری هغه وایي چې موږ د دې مړو د انصاف غوښتنه کوو، او ورسره دوی د صوبایي حکومت سره خبره کول نه غواړي. دوی وایي چې سرکار او درمن کې ترانچ دی هغه د دې حکومت ایسادي، او کوم با پارټي چې دا یا بلوچستان عوامي ګوند چې دی دا د وزیرالا او کتران او سره د حکومت غړي دا د یو ګوند دي. نو په دې باندې موږ هیله نه لرو چې له دې څخه موږ د انصاف غوښتنه وکړو. نو دوی یوه غوښتنه دا هم کوي چې مستدی د وفاق څخه یا د پاکستان وزیر اعظم راشي یا د نمایندګۍ یو څوک راشي چې موږ د خپلې غوښتنې ورته کښېل او زبر مرته انصاب را کول.
تو چې حکومت عبدالرحمن کتران دا وخت کم ځای کې دی او داغه څه دریځ دی؟ بیا
پرون چې کله د شپې ما هڅه وکړه چې عبدالرحمن کتران سره په خبره وکړم نو داغه ټلیفون به بیزی کړل شو. بیا داغه د پی سره خبره وشوه نو دا راته وویل چې عبدالرحمن کتران چې دی هغه دا وخت په خپل کور کې دی. خو دا څرګنده نه ده چې هغه به په کور کې وي او که به بل ځای وي. خو کله چې پی اس ته به وویل چې زه غواړم چې د عبدالرحمن کتران سره مجلس وکړم د راپور جوړولو لپاره نو هغه راته وویل چې عبدالرحمن کتران دا وخت د شپې 11 بجې وي چې هغه په کور کې دی. خو دغه په حال په هغه کور باندې چا پام ول شوی وه او هلته پولیس چې وایي دی په کور کې موجود نه و.
دا کوم احتجاجیان دي دا وخت په کوټه کې ناست دي د اعلی وزیر د کور ودانۍ مخې ته؟ نو آیا هلته کې د دوی سره مړي هم دي؟
هو بالکل مړي هم دلته کم دوه زامن چې دي او مور چې ده هغه مړي شول شوي دي. او د دې سره به اسرائیل له مومن صاحب زده هم وایم چې په دې لاره کې د کلات کم خانې په کلات کم ورور چې دی عمر احمدزی هغه په دې لاره کې 15 بجې یو جرګه هم راغوسته ده د بلوڅو پښتنو ده چې پر دې پېښه باندې به یو جرګګۍ کوي چې دا ستونزه حل کړي. او بل په دې لړ کې حکومت چې کوم دی جی آی ټی یو کمیټه هم جوړه کړې ده د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر او د بلوچستان اسمبلی نور غړي په دې کمیټه کې شامل دي چې د دې پېښې په لټون وي.
لکوټه زموږ خبريال سبنت شبنم او اسرائیل مومن ته د هغه احتجاج په اړه معلومات ورکول چې په بلوچستان کې د درو بلوچستانو د مړو موندل کېدو وروسته په کوټه کې د اعلی وزیر د کور مخې ته پیل شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی دی چې لنن څخه به د جیل ډکولو یا جیل بھرو تحریک پیلوي. د ګوند یو مخکښ فواد چودھری پرون د فبروري 23 په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د تحریک پیل به له پنجاب صوبې څخه کوي. پاکستان تحریک انصاف وایي د دې کار هدف پر مرکزي حکومت فشار راوړل دي چې زر تر زره په ملک کې عام انتخابات وکړي. خو اتحادي حکومت وایي چې د واک د آئینی مودې تر پوره کېدو وروسته به یعنی د روان کال په اکتوبر میاشت کې انتخابات کوي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار او خبریال طاهر خان موږ ته نن سهار په دې اړه دا معلومات راکړل.
لاهور نن د دغه جیل برو تحریک یا څنګه چې تاسو د زندانونو یا د جیل د کولو تحریک اعلان کړی وو نو دی وی چې 2 بجې به د لاهور نه د دې آغاز کیږي او د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزی مشر شاه محمود قریشی ویل دی چې دی به پخپله سره د سلورو د پارټي نور مشرانو او شاوخوا 200 کارکونانو دی به پولیس ته ځان سپاری په لاهور کې په مال روډ باندې او په مال روډ باندې په لاهور کې حکومت د 15 د زیاتو کسانو په جمع کېدو بندیز هم لګولې دي. نوټ خولې شوی دی وخت 2 بجې به دی ځان ورکوي او داغه نوړان دی د پی ټی آی لخوا اعلان شوی دی چې دی به یو غونډه کوي شاوخوا 2:30 بجې او په هغه کې به بیا د راتلونکي لپاره حکمت عملي جوړي او په خپل باندې د شاه محمود قریشي خدا خپل تایید کړي چې دی به ځان پولیس ته سپاري. د نور هم یو څلورو کسان نومونه په خوانی گورنر د پنجاب چې وو عمر سرفراز دا غرنګي یو سینیټر دی ولید اقبال او پخوانی د پنجاب صوبایي اسمبلی وزیر مراد راس دا هم د ریپاروان دی پی ټی ای ویل چې دی خپل ځان پولیس ته سپاري. نور زینو کې هم پلان شته خو لیکن دی د سی پلان جوړ کړی دی چې یو خار کې او بیا پس بل خار کې داسې یو نظام جوړ شوی. خو داسې ویل شوی دی چې اسد عمر هم پلان لري چې هغه نن ځان سپاري خو وړاندې په اسلام آباد کې د پی ټی ای غونډه شوی وه هغه اسد عمر خبره شوی چې هغه به ځان پولیس ته شماري په مشرانو کې لیکن دا غیر لپاره بیا نیټه نه وه ورکړی شوی.
پاکستان تحریک انصاف په مشر عمران خان دا تورونه اهم لګی چې هغه د نورو کیسونو کې توشخانه شو یا داسې نورو کیسونو شو پاغه کې د ځان لپاره ضمانت کوي چې دا وننی ول شي. دغه راز بیا چودري د پاکستان تر انصاف چې کم مخکخ دی هغه هم تیر روز په خبری غونډه کې دا وویل چې کم سیاسي مشران دي څنګه چې تاسو یاد کړئ شامل قریشي اسد مرکز څه هم وی هغوی و چې موږ به لومبه گرفتاری ورکو خو فوج چودري ویلي چې د دې فیصله به د پارټي مشران کوي. نو دې خبرو ته پکاتو تاسو څه ګوري چې آیا واقعي دا سیده څنګه چې په پی ټی آی نیوکه کېږي چې مشران ځان د جیل نه ساتي او کارکونان جیل ته لیږي که څنګه؟
داسې خو پخپله باندې مرکزی حکومت هم دا خبره کوي چې د پی ټی آی مشران بیا د عمران خان ذکر کوي. تیر ورځ هم د اطلاعاتو وزیر وویل چې عمران خان پخپله باندې ضمانتونه اخلي او خپل کارکنان هغه جیلونو ته لیږل غواړي. نو دا خو د حکومت یو تراش ته خو زما نظر دا دی د پی ټی آی حکمت عملی پالیسي تر دې وخت هم دا ده چې مشران تر څو وخت پورې بهر پاتې شي، ځکه چې مشران دن نه وینو بیا د هغې به دا خیال وي چې بیا به د تحریک څنګه لکه دا به جاري وي او څنګه به د دې هغه
لکه اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان او چې د تحریک انصاف د جیل بھرو تحریک پاړه چې دا ګوندوای حمله نن څخه پیلوي پاړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزستان د شکای خلک وایي د ځمکه پر سر د دوی دوه قومونو روانې شخړې له لاسه د سیمې امنیت ته خطر پیښ دی. د دوی په خبره دواړه خواوې مورچو ته ختلي او په ډزو کې د فبروري پر 13مه یو کس وژل شوی هم دی. په جنوبی وزستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي دوی د دې شخړې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. د شکای او انتظامي چارواکي هم وایي چې د جرګې له لارې د تنازعې د حل کوښښ روان دی. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع شکای سیمې اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د دوې قبیلې ترمنځ مځکاني اختلافات بنې. د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال کښې یو کس وژل شوی دی. په دغې براکښې د شکای اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
په شکی کې چې پیښې تنظیم میاشتې نه د دوی قومي په منځ کې ساده خیل او د خونی خیل په منځ کې د مځکې تنازع و چې په دا کې ډېرو زیاتې کسان په مرچي کې دي او په دا کې غټه او وړه وسله ایس این جی مشین جوړه کړې په دا کې لنچر او زکوی که دا ازادانه طور باندې استعمالېږي. په دا کې یوه ښځه زخمي شوله. په 18 فبروري باندې عبدالقدس نامي کس چې هغه په کې ولګېده او مړ شو. موږ د حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې ده چې فتح زم شولا نو دولتا اکثر شخړې چې کیمدو داغه دي زکه تنزی دي د بونډي خبرې دي. حکومت هم مزدابلې دي چې تاسو د زکه چې کیمدو د مارکیشن وکړي د دغه د پټوار سیستم شری کوي چې مزید دولتا داسې قسم شخړې نظر نه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی المزیب ماسی چې د وزیر دوی قبیلې ترمنځ ډزبندي کولې د پورا د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د شکای سیمې ته ورغلی و ویایي
دا تا بقاعده وسله ورکړل کېږي ه په خرڅېږي ه او د بل ځونه چې روري لیارې هېڅ ستونزه نه وي ورته. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. مس پابلر علي وزیر چې د کله د جیل نه رخلوص شو د میډیا د دغه علاقې نماینده ه دی اول دی او شکي ته لوړلي دغه مسله ته. نو هغه باندې جرګه په لګیا ده پولیس ولای غونډ سره بوتلي دي. امید ده چې دغه یو خیر طرف ته سره بیایي او موږ خو خپل کوشش کوي چې کله نه د قبایلي سیمې چې دغه خیبر پښتونخوا شي زم شولې څلور کله تقریبا پیړۍ کېږي او تر ویسه را دې د نپټور خنار واسطه نه دغه دې مزکه شخړې ختم کړلې.
د سویلي وزیرستان لوئر ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په شکای سیمې کې د دوی قبیلو ترمنځ مزکانی تنازع په جرګه باندې د حل کولو کوشش لاګیا دی. شکای سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې د لوئر سویلي وزیرستان ضلع انتظامیه چارواکي دا د دوی په سیمه کښې د قومونو ترمنځ مځکاني اختلافات ختمولې د پوره د زر کوټلي ګامونه پورته کړي چې په دا شخړو کښې د خلکې د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
پرون د سواد په مرکز منګور کې یو غیر دولتي ټولنې د ملکن ډیویژن د وو ضلعو د پریس کلبونو مشرانو ته په بیړنیو حالاتو کې د ابتدایي طبي مرستې اخیستلو روزنه ورکړه. د روزنې اهتمام کوونکو مشالو ته وویل د تربیې هدف خبریانو ته نه یوازې د خپلو ځانونو بلکې د خپلو کورنیو او شاوخوا خلکو د ژوند ژغورلو لارې چارې وخودل شوې. خبریالانو دغه روزنه ګټوره بدلې غوښتنه کړې چې باید ریاست دوی ته د کار لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د نیاز احمد خان رپورت.
په سوات منګوره کې خبریالانو ته په بیړني حالاتو کې ابتدایي طبي مرسته ورکولو پوهان عنایت الله وایي چې پیښه حادثه نه صرف په جنگ ځپلې سیمو کې وي بلکې په عام حالت کې هم کې دی شي. او خبریالان اکثر د ریسکیو یعنی بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارو نه وړاندې د پیښې ځای ته رسي، ځکه په کار ده چې خبریالان په بیړني حالاتو کې مرسته ورکولو روزنه واخلي.
بنیادی چې کوم مین خبرې وي نو یو د اینې روکتام دی که الله مکه اینه بهږي، د هغې روکتام به څنګه مونږ زر طریقې سره کو په وخت باندې، او د هغې نه علاوه د سا بندش اکثر چې کوم دی په ایمرجنسیز کې د سا نالۍ بندش یو غټ مقدار چې کوم دی د خلکو د هغې د ضایع کېدو چانسز پکې وي. نو دې ته مونږ بنیادی سه اصول خپل د فرسټ ایډ د هغې په زیرې سره د خپل ژوند د خپل کور د افرادو ژوند د خپل د مالي او د علاقې د خلکو ژوند بچ کولی شي، ورسره ورسره د هغه خلکو چې کوم پاسپورټ باندې دی رپورټینګ کوي هغه دوران کې دې سه لکه په دې کې کټ سو لګېدل، الله مکه چې کوم دی نو څوک په ګولو باندې زخمي شو، الله مکه مختلف د وړې تبې نواله غټې حادثې پورې چې څونه ایمرجنسي د هغې حواله سره دې ته مونږ آگاهي ورکړو.
روزنه اغستون کې د بونیر پریس کلب لخوا مشر سید الرشید چې په یو شخصي ټلویزیون کې د 13 کالو راهسي کار کوي وایي چې اوس هم د ملکن ډیویژن خبریالان او په خصوص توګه د ټلویزیون سره کار کوونکي په سختو حالاتو کې کار کوي.
موږ اوس هم بوار زون کې کار کوو، دلته کې دغه دماکي او مختلف جګړو واقعیت دکېږي. کوپرس گئی او صحابي د خپل جان بچ کولو بیا د خپل کیمرمین بچ کولو، نو ما په خپل زلبانی په دینونو بي زلبانی چې کوم دي ما ته ډیر سي زکړو، ځکه صافي کلم واقعیت وښینو مونږ کوشش دای چیرې دغه د پاره مونږ جگم دینو هغه سپارټ ځان رسو مونږ د ریسکو نوم مخ کیزو نو مونږ د مخې دغه واقعیت خود کج دماکي راغلی هم دي. حکومت پر مثال تور زمون سره هغه ټریننګ نه، نو بیا په ځای دي چې مونږ د خبر په ځای باندې خپل خبر جوړې دي. شو
د کوز دیر تی مرګری پریس کلب صدر اسماعیل انجم چې د یو شخصي ټلویزیون سره کار کوي وایي چې داسې روزنه ورکول د میډیا ادارو کار دی. ولې د بده مرغه په پاکستان کې د بریکنګ نیوز او د نورو ټلویزیون نه مخکې خبر ترلاسه کول لپاره زور راوسته کیږي؟
مخکاره خبره دا چې کوم ادارې سره مونږ کار کوو دا غوځمه داري ده چې ما یو ځای ټلویزیون مالا تحفظ هم مغورا کی په تسماتای نه هغه خدا نه وي. او یو سره داسې واقع شو و چې ډسټرکټ جیل چې کوم هلته کې قیدیانو احتجاج شروع کړی و، بلکې هلته یې ور مور ما چولی و، نو ډېره غټه لانجه وه. ما ته دا حکم و چې ته په سرنګ کې ننوځه خو همدې ته نه وځو، د دې پټیج راولېږه. نو ما دا نه ویش یاره بھائی که ته مړ شي خیر دی، خو وایي چې نه ته به دې چېرته یو نالې وګوره هلته فنالې کې ننوځه، خو ته دې ته دننه ننوځه. ما ورته چې ما دننه فریدي نه، خو بهر له ما دغه خپل خبره بس ختم لکه دا فکر هغو نه کوي چې یاره دا به مړ شي، دته بس نقصان ورسي.
روزانه اورکونکو ادارې مشر نورعالم وایي چې پټول خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په جنگ ځپلې سیمو کې کار کوي او پکې یو شمېر خبریالان جوبل او مړ شوي هم دي. دوی د بشري همدردۍ په بنیاد دغه روزانه خبریالانو ته ورکوي.
زمونږ د دې ټریننګ اصل غرض دا دی چې صحافیانو سره چې دی هغوی سره تدای طبي امداد باندې پوهي چې په کوم ځای باندې حادثه شوې ده، نو اول خو هغوی خپل ځان چې کوم حده پورې ممکن وي او د خپل ځان ضرر چې کوم د هغوی سره نور ټیم دی د میډیا نو هغوی ته طبي امداد ورکړي. د هغې سره سره موږ دام اکسپیکټ کوو د خپل صحافیانو وروڼو نه په هغه حادثې په ځای باندې چې کوم متاثرین دي چې کوم زخمیان دي نو هغوی ته هم ابتدایي طبي امداد ورکړي.
روزنه ورکوونکي ادارې مشر او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې یو یو دوه دوه مشر وایي چې خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په ګڼه کې جلسو کې جنگ ځپلې سیمو کې او بیا په قدرتي آفاتو کې کار کوي او کله چې جوبل شي یا ورسره سپېښه وشي نو د ناپوهۍ له وجې ژوند یې په خطر کې شي. داسې روزنه د دوی په کار کې او په عامو حالاتو کې هم ژوند بچ کولو کې په کار راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له اسرار العالم مومند اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه په څلورم ورځ هم وتړلې پرته ده چې له کبله یې په خوراکي توکو نورو سامانونو بار سلګونه ټرکونه دواړو غاړو ته ولاړ دي. افغان لوري ته د طالب چارواکو لخوا د فروری په 19 د تورخم دروازې تر تړلو پس پاکستاني لوري ته هم ټول سرکاري دفترونه تړل شوي او اړخیز تجارت درېدلې دي. یو افغان ټرک ډرایور سکولا پر مشر ډو ته ویل چې په دغه گاډو کې الوګان، بادرنګ او نورې سبزیانې دي چې خرابېږي. د پاکستان او افغانستان ګډې کاروباري خونې مشر رویټرز خبرې جاس ته ویل چې د بروري له 19 راهیسې تر شپږ زرو پورې د سامانونو ډک ټرکونه د تورخم پولې دواړو خوا ته ولاړ دي. د بلوچستان بارکان ضلع ته نږدې له یوه کوهي څخه د راویستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې په احتجاج دي. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاج کوونکو مړي د بلوچستان د اعلی وزیر د کور ودانۍ مخې ته ایښودي او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. د یوې میرمنې په ګډون د دریو کسانو دغه مړي د فروری په 16 له کوهي څخه راویستل شول. د کوهلو ضلع اوسیدونکي خان محمد د فروری په 20 رسنیو ته ویلي چې په وژل شو کې د ده میرمن او دوه زامن دي. نوموړی تور پورې کوي چې دا کسان له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي زندان کې بند وو. بلخوا کتران له مشال اوسره په خبرو کې دغه تورونه تیره ورځ رد کړل. پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی چې نن څخه به د جیل ډکولو تحریک پیلوي. د ګوند مخکښ فواد چودري پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د لاهور څخه به د جیل برو یا ډکولو تحریک پیلوي. دوی تحریک انصاف وایي چې د دې تحریک هدف په مرکزي حکومت فشار راوړل دي چې زر تر زره په ملک کې عام انتخابات وکړي. خو اتحادي حکومت وایي چې د واک عیني مدې تر پوره کولو وروسته به د روان کال په اکتوبر میاشت کې انتخابات کوي.
د مشال ریډیو لند خبرونه د فبروري پر 16 د پیښور په خیبر میډیکل پونتون کې د نرخزیانو د ذهني صحت په اړه یو ځنې سیمینار جوړ شو. په دې غونډه کې یو شمېر نرخزیانو هم ګډون کړو. لاغو څخه ځینې مشال ریډیو ته ویلي دوی پلو د کورونا او د ټولنې د خراب رویې له امله د دوی ځینو ملګرو وخت په وخت د ځان وژنې هڅې کړې دي. د سیمینار ځینو ویناوالو وویل حکومت او نورې اړوند ادارې د نرخزیانو د حقونو د خوندیتوب چارو ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. له پیښوره د عظمت علی شاه رپورټ چې د نینا په نوم دیو نرخزی له خبرو پیلېږي.
خیبر میډیکل یونیورسټي د فروری په 16 د نرخزیانو د ذهني صحت او هغوی ته ورپېخه د ذهني ناروغیو په اړه د یو ورځني سیمینار تابع کړی و. سیمینار کې د یاد پوهنتون ډاکټرانو او څېړنکارو بشمول نرخزیانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. نرخزی کترینا خان مشال ریډیو ته وویل چې د ذهني فشار له وجې ځینې ملګرو د خودکشي هڅه هم کړې ده.
فیملی نه ډیساوند شو مونږ بیا ماشرم نه اکسپټ کړي بیا خلک مونږ سره هر څنګه روي ساتي غلطه غلطي تر دې پورې چې مونږ خودکشي ته تیار شو چې مونږ چوز مونږ د ژوند خاتمه کوو ځکه چې دا مونږ څنګه ژوند شو چې مونږ خپل خپلوانو نه پاتې شو ماشرم مونږ نه مني او مونږ بیا خپل ژوند نشو تیرولی نو مونږ په دې باندې بیا ډېر زیات چې پیمان شو اخر کې مونږ خودکشي ته کوشش وکړو.
نرخزی لیلا مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نړوان دي ورته د ذهني فشار او ناروغۍ په اړه هیڅ معلومات نه وو.
لنګر خو بس مونږ ته مدکنه چې ځان ته میوزیک ولګو او ملته کې ډانس چالو کو مونږ وایو چې بس دا خوشحالي ده او یا چرته ځان له خسته صفاخه کو هغه اخرو نو بس پدې کې دوه شیزونو کې بس ځان له خوشحالي پیدا کو او کې نه دینه علاوه خو بل مونږ سره اپورتونټی نشته دی یا به چرته لاړ شو الته کې ډانس کو یا خپل مرګري ته وایو چې لګراله لونګ ډرایو باندې مې بوزا نو دا هم دا دوه درې اپشنز مونږ سره وی چې پدې باندې بیا هغه ټایم خپل پام غلط کو خو مونږ سره دا اویرنس نشته دی چې مونږ یا یو هاسپټل ته لاړ شو سایکولوجیست سره ملاو شو چې هغه مونږ لا سیشنز راکړي چې تاسو څنګه لایف سټایل مونږ ته غيو خي د خوب ټایم مونږ ته خي د پاسېدو ټایم مونږ ته خي نو هغه سره ما اوریدلې دي چې دې سره انسان کې ډېر بهتري راځي خو هغه زمونږ په کمیونټي کې هغه اویرنس نشته دی.
دا سیمینار انتظام کون کی ڈاکٹر سارا خان مشال ریڈیو تو اویل چی مختلف ادارے او حکومت دا نرخزیانو دا حقوق پا اڑا خبر کوی دوی تا دا وسائلو ورکولو خبر کوی خود دوی دا نفسیاتی ستونزو او دا عام اولس لڑا خان نرخزیانو تا دا ذہنی دباو ورکولو پا اڑا سوکھم خبر نکوی
سیمینار کی مونږ ته دا هم پتو لگی دا چی دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی دا کنا اگی کی دا مینٹل ہیلتھ کانسیپٹ نشتا اگی تا پتہ نشتا چی دا مینٹل ہیلتھ ستوی مینٹل ایشوز ستوی او کین کیس راش نو دا مونږ سنگل ڈیل کول پکار دی دی تا ڈیفرنس پتہ نشتا چی سائیکالوجسٹ سدا پار دے دا گیس سروسز تی دا سائیکیٹرسٹ سروسز تی اور آیا دا کم ہاسپٹلز کیا کم سینٹرز کی کینی فرسٹ چکم کوشش تے فرسٹ سٹیپ بدا وچ دی تا مونږ اویئرنس سیشن دا سی ورکو دی تا آگاہی ورکو چی بیسیکلی سائیکالوجسٹ سدا پار وی اور مینٹل ہیلتھ ایشوز سدا پار کی گین
دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی دا سیڈنی دا مرکز کارپوہان اویل چې دا پروژې په ډومبه برخه کې د نرخزیانو د ذهني ستونزو په اړه معلومات راټولوي او په دویمه برخه کې به دغه نرخزیانو ته درملنه ورکوي د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم بلو وینز د یو سیړنې تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2022 پورې په مختلفو پیښو کې لسلو زیات نرخزیان وژل شوي او په سوونو نرخزیانو باندې د زور زیاتې پیښې هم رامخته شوې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي په لسنیمو بجو د کرخی په غاړه په یو بجا سندری جادوګری په دوه نیمو بجو پښتونخوا کلی په کلی په دریو بجو د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو روغتیا او درملنه په پنځو بجو
په بلوچستان کې دغو مېرمنو شمیر 44 لک ته رسېدلی چې عمرونه یې له 300 کالو اوختي خو شناختي کارډونه نه لري دا خبره پرون په کوټه کې جوړ په یو سیمینار کې وشوه سیمینار ته دا هم وویل شول چې په بلوچستان او سند کې د تیر کال په سیلابونو کې د دې سبو د شاوخوا 50,000 ښځو شناختي کارډونه ورک دي د شناختی کارډ جوړولو کامی ادارې نادرا ویلي د روان کال تر اگست میاشتې پورې به د سند او بلوچستان سراب زپلوتا وړیا شناختی کارډونه جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې هم روان کال په ملک کې د عام انتخاباتو خبره کیږي چې پکې د رای کارولو لپاره یو پاکستانی وګړی باید شناختی کارډ ولري ایوب ترین رپورټ راکوي
د غیر دولتي ادارې ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی او سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ یا سی پی ڈی تر اہتمام لاندې په کوټه کې یو ورځنی سیمینار وسو په کوم کې سیاسي مشرانو مدني فعالانو او حکومتي چارواکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي د دې سیمینار څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې تیر کال په هیواد کې د باران او سیلابو څخه د سند شپږ او د بلوچستان په درو ضلعو کې د 15,000 څخه زیات شناخت کارډونه ورک شوي دي او اوس به یاد تنظیمونه د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکو ادارې نادره په مرسته دا کارډونه د روان کال تر اګست پورې جوړوي په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د غیر دولتي ادارې سی پی ډی مشر نصرالله بړی چې چپل لومړنی پړاو کې بدا کار وسین ته چیرمه د بلوچستان په نصیر آباد جعفر آباد او جل مکسی کې دوی وکړي
مج دا دغه شروع کړی دی چې مج به سلور نیم زره شناختی کارډونه چې دي د زنانو جوړو په دې کې 80% به هغه زنانې چې دا دغه شناختی کارډونه سیلاب وړي دي او 70% به هغه ښځې او ورسره هغه خلچ یا شپنجري یا مزورانی د هغو شناختی کارډونه کنه به هم ور جوړوي دویم صاحب د دې د ګردو لوی دغه د چې کوم زنانی چې شناختی کارډونه نه لري نو دا د سیلاب د تباهۍ چې بیرته ریبلیټیشن کېږي یا د دې کومکونه کېږي نو هغه کې به دا زنانی نه شمارل کېږي چونکه دوی شناختی کارډ نه لري نو دې لپاره ضروري ده چې دوی شناختی کارډ ولري کنه دې د به هیڅ قسمه سیلابي امداد چې دی یا د دوی د کورو د بیرته جوړونګو به امداد د دوی سره نه کېږي
پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني لیډر ملک نصیر شوانی راته وویل چې د شناخت کارډ د جوړېدو څخه به د سیلاب ځپلو ښځو په ژوند کې لوی بدلون راسي
و دا علاقې غ ضروري دی هغه بعد بیا ضروري دی چې هغه کسان چې زیاده متاثر دي هغه ته چې دغه ریلیف ملاب سي او اقدار ته چسته هغه راک ملاب سي اوس دغه نادره ديجي راغله دي دغه یو ذمہ داری جوړيږي کی اندامي بنیاد نه بلکې جنگي بنیادو باندې یو خپل وند هغه خاص کر چې اسلام آباد څخه ضرورت کیږي بعد دي چې یو وخت کې زیاده زیاده لاس ورس کې دا ګډ د بیت کې پاکستان او واسطه او دغه شناخت کار کوم وخت پوری شي نه دي او هغه ریلیف ملاویږي نه دغه لیست کې راځي اولم کار دغه چې نادره خپل کار کوي هغه بعد چې څنګه ریلیف کارونه شروع شي
د غیر دولتي ادارو او نادره و دي عمل ته د شجو د کوکل لپاره کار کوونکي ټولنې یا اورت فاونډیشن هرکلی کړی دی په دې ترڅ کې د اورت فاونډیشن کوټي مشر علاءالدین خلجی راته وویل په کار دی چې په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي اداره پی ڈی ایم اے په دې کار کې خپل مرکزی کردار ولوبوي
ری ډسٹرکټ کې د اداره کوي نصیر آباد جعفر آباد او جلمکسی په دا کې د نصیر آباد چې ولو هغه کې 15,400 زنانې چې دي هغه شناخت کارډونه یو ورک سوي دي د غرنګ جلمکسی او جعفر آباد چې کم دی د دې د دواړو مشترکه تقریبا داسې 16,000 سمثنګ دا رنګ جوړې دي نو دا ټوټل د دې فیګر جوړې دي 32,400 جوړې دي نو دا 32,000 شناخت کارډونه چې ولې په دې کې دی به دا شناخت کارډو کې ډیفرنس ولو مطلب کدا ډیفرنس ته وګوره دا تقریبا د 10% سم بالاو در اگست پوری دی به دا شناخت کارډونه جوړي لیکن هغه کې دا اگر دا 32,000 فیګر نو دی دا 4,000 فیګر
پر دې محل د بلوچستان اسمبلی شزینه غړي او د قانون پارلماني سکرتري مېربن ربابا بولیدی زیاته کړه چې د بلوچستان په ډیرو برخو کې نن هم سیلاب ځپلي خلک د مرستو څخه بې برخې دي ځکه چې هلته زیاتره ښځې د دې په وینا شناخت کارډونه نه لري په دې سیمینار کې د خبره په ګوته سوه چې په صوبه کې د 4,00,000 څخه زیاتې هغه مېرمنې د شناخت کارډو څخه بې برخې پاتې دي د چا عمرونه چې دا 30 کاله یا تر هغه اوښتي دي ځکه چې د دې یو لوی علت په ټولنه کې د ښځو د حقوقو څخه سرغړونه ده او دا ډول په ملک کې د 1 کروڑ څخه زیات ښځې داسې دي چې هغه نن هم شناخت کارډونه نه لري دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عام انتخابات یا ټاکنې د روان کال په اکتوبر کې کیږي ځکه چې د بلوچستان او سند سره سره د قومي اسمبلی د غړو وخت به د روان کال په اگست کې پوره شي نو ځکه چې په عام انتخاباتو کې د ښځو لپاره شناخت کارت درلودل یو مهم شرط دی
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
په خوست کې په ورستو کې د پام وړ شمیر موټر چلوونکو د لایسنس اخیستو لپاره د ډرایوینګ عملی زده کړو ته مخه کړې ده. موټر چلوونکو ته 14 ورځې زده کړې ورکول کیږي او ورسته بیا ورڅخه ازموینه اخیستل کیږي. موټر چلوونکي وایي مسلکي معلومات کله وي خو دوی له ټرافیکي پیښو ژغوري نو بل لور ته په افغانستان کې هم موټر چلونه ورو پورو قانوني بهیر ته داخليږي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو
مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري خو د دې سند اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ترافیکي پیښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې 2 اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي مشال رادیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسي وخت لو فکر وکړي په خارج کې چې کوم ډراور لسنس نه لري هغه ډراوري نشي کولای، او په افغانستان کې بس وړي کې مشروم راوځي بخار ته د موټر داخلي، او کله چې ټکر وکړي بیا درته وایي چې زه په مشکله کې یم، او پلارې درته وایي چې زه غریب یم، خو نه ته ولې په کوچني باندې ډراوري کوې. د اوسني نظام نه هم دا هیله ده چې لسنس جبري کې
ویل کېږي. ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي،
څوارلس ورځې مې درس وایم، شکر الحمدلله ښه ښکلی درس یې وکړ، انشاءالله چې مېږ پار څه پوه شوې، غلط وتل نه وتل ښار ته انشاءالله د مکمله پاتر ته ولګېده. بل لسان دې پر سې دی چې په لار کې یخ وي د څه خراب جنپینه ته ته مکمله پته لګي چې مخکې مشکل شته، باید ځون کنټرول کړي. نو د څوار لس ورځې کې انشاءالله چې مېږ ډېر څه لستر وړل ډېر څه زده کړل انشاءالله.
لایسنس اخیستونکی مجیب وایي، په دې سره په خوا کې د ټرافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوی کیږي.
لایسنس نه یوازې دا چې مثال د اجازې په معنا ده، فرض مثال یو کس ځي ښار ته ځي کنه، فرض مثال لکه د ښاري تنظیم منسره ځي، د ټکرونو او پیښو مخنیوی کیږي. په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخ شي کنه، نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله د لایسنس اخیستلو مراجعین ډېر شوي، او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمنده پر مخ ولاړه شي تر څو د موټر چلونې لایسنسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیکو مدیر مولوي خیالي خان وایي،
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه مونږ ته پاتې شو ده چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و، کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي د هغې نه بعد مونږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نه وخلو. کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړی ته لایسنس ورکولای کیږي، او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا مونږ دته هدایات کو چې ته بیرته د خپله فرصه بیا سر ورسوه، بیا مونږ تر اوسه چې لایسنس ورکو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریض کال په اولو لسو میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری بیا دلته چوله کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیرکو
پر هر څه سربیره هلی ځلی روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا، او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اردن کو پروند فبروری پر یوشتما د پیښور تر څنګ د سوبې په یو شمیر سیمو کې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې او لاریونونه وشول. د ممندو غونډه ممند ادبي ټولنې جوړه کړې وه چې د اسلامي کالج پوهنتون د استاد پروفیسر ډاکټر عباسین سبزی او د عاملی اشتل ګوند د ډاکټر خادم حسین تر څنګ یو شمیر نور پوهان وربدل شي ول. بینوال د مورنیو ژبو ورځې د لمانځلو پر ارزښت خبرې وکړې او ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د تعلیم ورکولو پر خبرې ټینګار وکړ. په کوټه کې هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتو اکیډمۍ غونډې جوړې کړې وې. زموږ خبریال شانواز ترکزی د ممندو د لمانځ غونډې په اړه موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
جنگونو کې نقصان دې مونږ به امن راولو، بے گج غرتا وان دے مونبا امن راولو، زایا جنگ کی زوانان شیخ سر توری زنان شی بی پورا ما شمان شی، نو دا کول دا باچا خان دے مونبا امن راولو.
دا بڑاگیر زہیر نجیم چی پو یکوان مومند که دغا شیر نزمزمہ کول، نو دا غټ تامبو د لاندې ناست په لسګونو اورېدونکو مشرانو او کشرانو ور سره لاسونه پړخول. د مورانی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره د پاکستان د بیلابیلو ښارونو ترڅنګ په یکاوند کې هم دغه ورځ د مرکزي محمد ادبي ټولنې د سور د لاندې ولمانځل شوه. دغه محفل کې د مومندونو علاوه د چارسدی پیښور او نورو ځایونو مېلمانه هم ورغلي وو. ولې د محفل صدر یې پروفیسر ډاکټر اباسین یوسف زی مقرره کړی وو.
چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ته وګورئ، هغوی ټولو د ترقۍ راز همدغه دی چې هغوی په خپل ژبه کې تعلیم حاصلوي او د خپلې ژبې د تعلیم په برکت باندې هغوی مخکې ځي. تاسو زموږ په وطن نظر واچوئ چې کله مونږ موټروے جوړو، کله مونږ ټنل جوړو، کله مونږ ډیم جوړو، مونږ د هغه وطن نه انجینیر راغواړو چې کوم وطن په خپل ژبه کې تعلیم حاصل کړی. نو دا افسوس خبره دا ده چې زمونږ انجینیر بیا کمپیټنٹ نه وي. مورنۍ ژبه چې دا دی کې بنیادی تعلیم به حد ضروری دی، او دا د اقوام متحده وینا هم ده، او دا د دنیا هر یو هوښیار هم وایي چې کوم قوم په خپل ژبه کې تعلیم زده کی نو هغه خپل مذهب، خپل روایات، خپل اقدار، خپل تاریخ، خپل اتلان وایي.
د ملمنو او ځینو کوربنو شاعرانو او سیاسي مشرانو لخوا خو په پښتو ادب ژبې ته په وده ورکولو، په خپله مورنۍ ژبه کې د تعلیم او ډېرې نورې خبرې هم وشوې. خو هغه مهال چې د مومندو یو ځوان شاعر غزل مومند پاسید او د خبرو په ځای یې څو شعرونه ویل شروع کړل، نو بیا د هرې خوانه ورته غږ کېده، دا بیا ووایه او دا بیا ووایه.
ژوند مې ما اخلا جرګه را سره وکړه، د ټوپک خلاف نارا را سره وکړه، و زما و ناکامیو ته لیواله راځه چې اوس قدمه را سره وکړه. او ما درجار کړي ستا د 200 تسپونه، څو خبرې په چمبه را سره وکړه.
خو یو کوون کې دغه دستوري تابع خو د مرکزی مهمن ادبی ټولنې لخوا شو چې پکې د ټولنې مشران هم ناستو. خو دستوري د عوامي نېشنل ګوند سره په شریکه جوړه کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر خادم حسین مشال رډیو ته وویل د خوشحالي خبر ده چې د مورنۍ ژبو په نړیوال ورځ د نورو ژبو ویونکو نه زیات پښتانه د خپلې ژبې ورځ لمانځي.
مورنۍ ژبو د قتل عام روان دي. دغه قتل عام براه راست نتیجه فکری غلامۍ ته تللې ده. نو د فکری غلامۍ د دې خلاف مزاحمت هم کیږي، ظاهره خبره ده. دا د فکری غلامۍ خلاف مزاحمت دی او د دې پاسون اتغاړ ته اشاره ده. ډېر زیاته مهمه ده چې مورنۍ ژبه کې مونږ سوچ کوو، مورنۍ ژبه کې مونږ دنیا پیژنو، مورنۍ ژبه کې مونږ د کلتور حساب کتاب او مخکې بوزو، مورنۍ ژبه د یادونه حافظه ژوندۍ ساتي.
د کوټې نه د مشال رادیو د خبريال د معلوماتو سره سم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم درې ځای پیښور کې د مفکورینو میادارې لخوا، پیښور پرسلم مخې ته لاریون د قومي وطن پارټۍ لخوا، په وطن کور پیښور او ځین نورو سیمو کې هم دغه شان غونډې تابع شوې چې پکې د معلوماتو تر مخه ویناوالو ویلي پښتو باید د نصاب ژبه وګرځي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
اردن کو د نفسیاتو ماهران وای د موبایل ټلیفون په ګډون د ټکنالوژي زیات کارول او د زین انټرنیټي لوبو سره د ماشومان په ذهن، سترګو او جسمانی وده ترڅنګ د غوی په نفسیاتو هم خراب اثر کوي. بلخوا د ټکنالوژي په هان وای زین داسې انټرنیټي لارې چارې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پرونه کولی شي خپل ماشومان له تشدد د ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو، یعنی آن لائن کتلو وژغوري. تفصیل دانی سے اجمل پدے رپورٹ کی اور
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د هغوی په ذهن خراب اثر کولی شي. په پېښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غېږ کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي. په رسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ لګېدو له وجې خلکو ته زیان رسېدلی دی. ار وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 21مه په یو رپورټ کې ویلي چې په ګوجرانوالا کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړه شوه. تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولي وو چې د کرنټ له وجې لومړی بې هوشه او بیا یې سا ورکړه.
تارا افغان دی دی تا غرور مو سوالو کیا هو چین کا قتل چې بس چک دام کوکا وکړه دا پوسټ دا شو ول ویدو بس دې دې بجلې کا زه هو وی ګونا او ګو به دا لایته دا ډاکټر تر هغه لږه مس پټول تا یو لږه مو خور په خاخ کو وی ګونه او ګو به دا لکه نام دې دې کران واشو کنه.
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره سره کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نو انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه تاریخ ملوشي چې تاریخ ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي او هغه د وځي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوره چې بیٹری تک دونه ټایم پر لایټ لګولې شي دونه ټایم پر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو پکار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو دار چې اور چارجینګ دی هغه نه کوم نه سره موږ دام کو چې د تیز د چارج پر موږ د فاست چارجینګ استعمالو یوني موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاست چارجینګ ولرو دا یو د وجهي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلي په کار چې موږ پاره چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو چې د الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیگنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا یو د وجه هم یو بل سره چونکی ویو باندې ویو راشي نو دا هم په کار نه چې کوم ټیم کې موبایل په چارج کې دی ټیم کې موږ دا استعمالو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجوده وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 ګنټې شپږ ګنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم شپږ ګنټې اووه ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دو سره لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دی چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آغا هارمون چی دی آغا دی رپار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتی کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان دا هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه یې داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور، دوه خويندې او یو ورور وبښل. خروستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبه د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید لدی اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلی شي.